د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لاس بجی دي زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د حماس د سختري زړلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوشی شي کنه د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي ترامپ چې په سپینه معنی کې خبرې لرنو ته خبرې کولی وویل کچیر په غزا کې ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي دا اوربند باید لغوه شي هغه ټینګار وکړ چې یرغمل باید ټول یو ځای راخوشي شي نه دوا یا درې درې کسه ترامپ وویل د خپل دریز دی او پریکړه اسرائیل پورې اړه لري ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده دا هم ویل چې اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو له چین څخه یو کارګو باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شوی دی د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دی او تمه کیږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږد یوه نوې لار بللی او ویلي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي د فرا ولایت په ابو نصر فرایي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي د ایران په پوله کې د ابو نصر فرایي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین غمال شوي چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې ښخ شوی و طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې شپږ سوه کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې شپاړس نیم میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوي وو دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل او د امریکایي لبناني کس هادي ماتار محاکمه د دوشمې په ورځ په نیویارک کې پیل شوه هادي ماتار تورن دی چې ایراني ول اصله برتانوي لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار تر سره کړی و د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لوېدلی دی د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه هغه تورن دی چې د شیطانی آیتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی خو هادي ماتار چې 20 کاله دی او په امریکا کې بندي دی د دوشنبې په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپیخي ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګه د ورچاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوی اندیشنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړ شوی و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیا او پاړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحي اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوال سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
کنړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونو غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنۍ او لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر و سوه ډیر عراقي اتما، سلګونه سوریوال او 8600 تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازي منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پر لپسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړی چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی ک تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوی کسان خوشی نشینو د غزې د اوربند تړون باید لاغو شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس توندارې ډلې ویلې دي چې اسرائیل د غزې اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي رغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لرنو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
کغلی ترامپ ویل ک ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما پان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لاغو کړی. کغلی ترامپ هم دا رنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دا رنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې را خوشی شي.
In drips and drabs, not two and one and three and four and two.
Tamawachi د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرائیلي رغمالو یا بلډله را خوشی کړی. خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرلارنو ته د خبرو پر مهال همدارنګ وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستې باندې کړی چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړی ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. دغه خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یواري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غواني خزه د سيدي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو سه اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دی اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت د ازمن اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ اغلوی حد چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشو واپس کېدل، نو چې نو واپس کېدل هغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په مانځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څېړو ملتیا مو وکړې. قدر من عبدالکو، واده کول دیار انسان قانونی او شرعی حق دی. دینی آلمان دو جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلای دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه وروغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوې خوڅخه د طالبانو حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي. لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. لاندې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړ، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای د سراغ لیدا چې افغاني خزی به چې وخت طلاق دلته زی و خبر تا کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغاني ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خوده اسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق یې واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوای میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگر کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي، نو دا خود سه وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسې یو میاشت په لیک سره اوسې یا دو میاشت آلته اوسې یا دو میاشت خونه نه کیږي، دا سه کارت کولای نشي، مجبور خوشي دي کړن روزي رسان یو ولاده دا سه څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي رسان چې د ایم نیوی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکې دا مسولیت پیسو نه چ سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وای ناسو پلاری شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره دی بد رفتار کی وی سم د زب خر رفتار ورسو کوم آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیال تاسو د ما د پلار نه کوتنه وکړي چې دو د ما سره حق ادا کړي نو مر باندې خراب کی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل که ما حقم ده د پلار می تنها پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خو نه کو وز د ما نه چانه ګیله کو د خپل ځانه دی ګیله وک چې د ما سه وخت یې نه کو خو نو داسې تنها نه ده مسولیت چې تنها به تو پیسې به ورکړي اولادم تربیه تنها په مورم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبرم درته کا چې صد پدر خطا بشي یک مادر خطا نه او ملامتي نورم په مور واچي
د دې مېرمنې په چیر زینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان دی پلی گاونډي کې سکه وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کوړه کال کې یو جیل رځي نورې د ګټ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخېدي
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبول نه ورکې نو خو زیدلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خو ته دې حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تاول داسې کار وکاو مثلا خو په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خو یو کنه دا خځه دې حق نه لري نه د فسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاوله داسې کار وکاو یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تریوسی چې ول تا داسې کار وکاو دا پښتنه یا وخت خاوند نه وکوي خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې تدیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساتې بعد وخت نه زیاتره نارینه او تر بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تتبلی دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سیوی دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پریږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سیالته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بل اخځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بې ته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي، ځکه بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده وه خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته زما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی و، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی و چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې حتمن دا د مانګ د لور بدبختي ده، دا تا بدبختي ده، بد تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اس وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې حتی ماشومان هم درلودل نو حتمن ته نه به راځي نو، یا ته نه به خوشحاله نو، یا هر څه بل بېرته دا ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې یوه ښځه لري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار ده، ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک وي، که هغه زه اوسم، که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنې که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوست اختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی کپ دی په دې لای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومره خزر په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستې چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغي نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمن څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه دا سویل دی کچیر تاسو درې میاشتې خپل میرمن نه لري اوسی نو تاسو چې کله راځي باید دغه سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو میرمن غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي دغه ګناه دغه په خواوند خو هغه میرمن چې ستاسو په افغانستان کې ده او تاسو زی بل واده کوي هي که ستاسو دغه میرمن جنسي خواهشات نه لري یوازې ته لري دغه علمیت ثابت کړی او په هانو ثابت کړی چې د خزینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه سو برابر زیات خزم لاړ شي خیبل میړه وکي نه پیغام ستاره غیرت دې ته اس وخت اجازه نه ورکړي چې غبل میړه نو به ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکړي چې زه بل واده وکم ځکه چې زه د خواهشات لر هغه خواهشات په نورو طریقو هم کنټرولولای شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمن دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمن ته هم اجازه ورکړي چې اینه کار صافه کیږي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستاسو د خزې یو فساد نه دي دا علمیت ثابت کړی چې د خزې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي خزې ډېر زیات به وفادي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړي خزې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بل خزې ولري دای هم دوی هم خزې خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلای او په تیر بیا چې خپل خځې افغانستان کې لګانو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي
سلامونه پاموکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلې په کندوز کې نن سهار یو درنا چاودنه شوې ده په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانی رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده د قومندانی د ویاند جمعه دین خاکسر په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لا څه جزئیات نه دي خبر شوي خو ویرشته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوي چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه کومې ډلې سمدستي دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده د دغه خبر جزئیات به ورسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي
بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولی قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکلا وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب عزت په قران کې ولایي خېده هغه شرط نه پاس کېده او د اغه نه کامیابی ده د هر انسان په وسو په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کو خپل پوره کې ودونه وکړي نه ال د الله رب عزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویلېږي په ځړکه تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا
بیخ کاره ویلی په صراحت سره چې به تاسو ته یوه مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي، په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه بیخي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیری د کامیابیده دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغه سی وکړ چې خصوصا خارجي ملکونو تراشي یا نور هیوادونو تراشي، د نور ودونو په تلاش کې شي، نو دا یو خود اسلام مبارک دین له نظر چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغه کیسه کې ته نور نه هغه ته ورځي، نه ته هغه یو کال دوه کال ته هغه نور نه احواله خل نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغه مملکت کې ناشته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګې دی پیدا کوي، ولکه موټرګې دی پیدا کړو په جیب کې دیولس ډالر کې خود. هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي؟ نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله تیو برو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو واپس کېدای درې کاله څلور کاله دی مېرمنه ته ورکې، هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چدوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه، تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دینه بی خبره دي، بی پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته توان رسي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه اخی یو ځینې وجه دا ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دوه هغه اصلیت چې کوم د دوه هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دوه هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د عزت ساتلې دي هغه د خیر شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د خزې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د د ورونو د د مور او پلار او د د وریرونو او د د خورینو د خدمت مصدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس به د خزې په شکل کې دي، نه د هغه چپله کې د خزې په شکل کې، نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې هغه کینه خپل حقوق تور لولي، چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیله شوی ده، د حقیره شوی ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل له
دا سمیرمنې په خپل هواد کې یا په بل هواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه. خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وساینې ته ارت ضرورت لري، مېرمنې هم لري، د خبرم تاسو یاد کړه. خو بیا هم پروکانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنو دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شکه ته کولای شي دغه و میاشت مسافري وکړي، ولې چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشت نه بعد دغه مېرمنې به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بې غیرتۍ او دغه د بې وجداني حق کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي، د و میاشت وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې موجود وي واپس راشو، کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د نزيت طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو د نور ته درس ته، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، د خپل خرمان ناشي نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیا او نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که د سیا خزه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو وز درې کله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه پکار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت دی چې خپل حق وغواړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت مړونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هیر کړی دی
ډیره مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات او بایزه تاسو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند و نسی د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو د سې کنوانسیون دی چې دغه په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغه د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب راسي نو دغه په اساس او دغه پرانا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دا غي په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دا غي په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبان دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه شفافیت او حسابدهی ته وغواړي. اغه اورځل لکه مخکې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نو ایسو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی چې ورته غاړه کشیر دی یا درناوی وکړي او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړو هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو وخکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون موږ هم ځکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي او هغه تیر دا او کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅ کوم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کی او دیو هغه حسابدهی سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې
دا
چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي. او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیوته په استلای او خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي، یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبیز او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې نه.
Thank you. مدام سترگو سترگو کی غڑی کی